د ورځې 10 بجې دی د ازادې رادیو د خبرونې تخراغلست قدر من اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادې رادیو ځنګړې پروګرام تاندې څنګه او د ازادې میلما ځنګړې مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوم په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي وژلې دي د خوست د امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادي راډیو ته ویل پیښه د تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابو خاني کلي کې شوې ده نوموړی زیاته وی چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلې دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړې دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو لبنده د دو امریکایي وګړو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅومنه نه کړې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکینټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په درې ولایتونو کې تورونو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دی چې په اروزګان ولایت کې یو کس د لوتت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دوری ووهل شول د دوی په وینا یو بل کس په کندز کې د غلا په تور هم 9 دوری ووهل شوی دی په اروزګان او پکتیکا کې د درو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته خو ویل شوي چې په کندز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقصې بولي د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو د خبر تایید کړی دی دا اعلان داسې مهال کېږي چې متحدو ایالتونو پر اسرائیلو او حماس چې امریکایي تروریستي ډله بولي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي د سپینې ماڼۍ په بلنلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ د ټرمپ له قوله ویل شوي دي چې په دې کتنه کې په دې اړه چې په اسرائیلو او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدی شي خبرې په پام کې دي د غزې د اوربند په اړه د خبرو دوهم پړاو چې د روانې دوشنبې په ورځ پیلېږي او هدف یې د جګړې پای ته رسول دي ښایي ستونزمن بهیر وي د سوریې نوي مشران وایي د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړې دي د بشر اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید د سوریې نوی حکومت وبخې د سوریې نوی حکومت نن په یو بیان کې وویل چې نوی اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانی تیروتنې اصلاح شي د سوریې د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقین کولو په اړه خبرې وشوې د روسیې پلاوی پرون په داسې حال کې دمشق ته ورسید چې روسیه هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دو پوځي اډو له پلوه ډاډ ترلاسه کړي له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړي دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحدو په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې ریا نوویستی آژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې د مرګ ژوبله د کومب میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي او له دې مخکې د کوم میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوي دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیس کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 100 میلیون کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپیڅلي غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې دوه پروګرامونه خپریږي. اول د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې، او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې یو بله مرکه خپریږي. خو لومړی یو راپور لرو. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلکې نیوکې کړي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو دا نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړې او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول سرګندونه کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دنیا عالم طالبان تورنوی چې واقع په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې یې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څوی، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماری، د خپل تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب است، تعصب در دین جایگاهی نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکې پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دی او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر مولا هبت الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سي نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کینه، یو ټیکسي کې چې څوک دیونه پېژني پکتیا ته داسې یو ورځ مزلو کدي سوارلۍ ولا راوغږوه، دا ملت څه وایي؟ یو ورځ په شیشه دودو کې مخ ته پوستکی واچوه، د کابل هغه طرف ته چې هرات ته شیشه دودو ځي په هغه کې موټر کې کینه، خلک راوغږوه چې دا خلک څه وایي. دا خلک داسې حالت ته مره والا، د خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلي کوي.
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
وګړی چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجې روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه وو، نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي، له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي. قدر من اوردونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي، وای ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورزنه عادت وي. د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب قربان کوي خپل غنی، خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چانه کې چې دې باندې ګران وي کنه، ته خفکی کې دا څوک نه خفکی چې ته دغې نه ډیره تمه لري او هیله لري، نو موږ چې د یو چانه خفکی ګو اتمان خامخه هغه سره کوم ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما غا کار نه کی، نو بیا خامخه ز خفکی ګم ځکه زما تمه تا ته دا چې ته زما کار کوي، ما ته وای چې زه یو چی ته تاسو زم بیا ته ناراضی، نو زه خامخه ګلی کوم زه به بل چا سره کینم وای چې دا ما ته وای چې زه تاسو رازم خو غیره نغله، نو همدې لپاره اکثریت ګلی ډیر کیږي.
دا به کومې بعدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چانه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوم، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه، هغوی ته ووایو چې له تانه خفه یم، که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په داسې مسایلو خفه کیږي چې هغه مهمې نه وي، او داسې وخت کې تاسو تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نه شي کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغسې ډېر ګیلې کوي. زه خپله هم داسې یم چې چا سره دومره کار نه لرم، اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه حل کوم، د چا نه دومره ګیلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډېر تم ونه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي او خپل ځان خپه کړو.
ګیله کوونکی ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجې روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو، داسې باید ویلی نه وو، داسې کار به یې کړی نه وو، یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه وو. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي، هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګیلایا دوه ډوله ده، یو خو ګیلایا دا ده چې پسندیده ګیلایا یعنی هغه کې دلیل یې، او یو ناپسندیده یا هغه کې دلیل نه یې. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بې‌اعتنايي د ملګري نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلاو کی مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم شي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا ممکن چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چانه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلی د مغرور شوی، حتی ماته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ماته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګسو ګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کې کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګری مان همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نشي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بے ځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګری سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کی. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لار، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی، بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توې په کومو مواردو کې تا ته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چانه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کیږم.
دویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنکی عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغړې دی، وای دا د دې ته وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پخا په چیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې لغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د ژوند طبقو کې دي، کله لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه، اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ورسره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وي، ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پورې اتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دې اړیکې، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتمن آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر خواشینی دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، موږ ته مسیج نه کوي، ته موږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم. زما د ژوند مشکلات دي، د سهار نه وزم او بجونه تقریبا کم 15 بجې یا مثلا 4 بجې کور ته راځم. سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی. ډوډۍ وخوره، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا سوکي تر 10 بجو پورې زه ویښ اوسم. که نه 10 نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی، ځکه وظیفې که اوسې ډېر نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي. او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي، مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي. که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګذاري نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د درک وکړي، هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي، هغې هغه مشکلات درکړي، د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي، خپل ځان پوه کړي، باور که هغه ډېر ښه ملګرتی. هیڅوک د ګیلې وخت نه پیدا کوي. درک کړي که نه احساس وي، که درک نه اوسي، یو څوک درک ونه کړي، یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځېږي، که نه هېڅکله ګیلې نه کوي.
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دي له خوړلانو دي ګیله کوي؟
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولی، رسیدګي نشم کولی، حتماً یو بل څوک هم همدستدی کوي. ټول خود راحت ژوند نه لري. افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري، که هغه زلمی ده، که هغه جلکی ده، که هغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده، خواري کوي، زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي. ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول
بالي
د افغانستان 90% خلک اندغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري.
بالي
هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک در کوم، باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه در کړي. دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه در کړي، ولې زما د ژوند حالت نه ګوري. یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی، خودخواه شوی، همدې کې خواشینه کېږم. مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه در کړي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دی هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسایل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغې، یا مړي ژوندي ته رانغې. دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي، چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دام وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسیږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته ووایه چې په ملګرو که داسې کس لری چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي، مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي، نو بیا ګیلې کوي، دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې، داسې کوم څوک لری په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم، یادېږي البته نوم باید واخلم، ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې، یا همداسې کله تلیفون وکړي، یا زه په وخت ځواب نه کوم، بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي. یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګنور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول نه هلی شي و چې ول دازمه تلیفون ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل کاسته چې ګیله کوي چې کې د لسی تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو را روښانه کوي چې خپل ګیله کوون کوي کاس کې انجلی وی کالک وی هر ځوان کې وی چې ګیله کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیله کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي ځکه کوي سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې ډول فشار راځي او همدغه فشار دی بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري په کار دا د چې ځوانان هغه کې انجونی وی ک هلکان وی دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجونو کې دغه مسله وی چې له یو بل ګیله کوي نو منفی تاثیرات لرلی شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګیله کوي په ځای د چې ګیله وکي باید هغه ستونزي هغه خبرې ته د حل ولار ورولټي ځکه ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تم لري نو په کار دا چې د نورو په تام باندې باید دوی پات نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو بیا کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغې مرسته ونه کړل نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ضد هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات هم اخته شي
جنجال نه بل اخراب سي د ګیلې ډیر اوږدي سي د ډیر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو دو شیانو لامل څومره کېږي د ګیلې بیا په تیرې بې ځایه ګیلې حقونه حق
ګیلې دا ډول ګیلې کیږي او وخت ته رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو کوي سړی دی چې ګیلې اخلي خو کله سپمه شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تور ولټي او کله هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستاپټړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه ک انجلی دا او که حالت د اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهانه کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کې دلشي نو په کار دا چې د ګلو په زبېت موږ عملی کار وکول چې هیڅ وخت ګلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه دا چې کله نا کله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځان پیښینو بیا یو بل نه ګلې کوي په ځای د دې چې ګلې وکړي کچېره مقابل کاس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کورته ورشي د ګلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی ک یو څوک له بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه ک یو څوک تاسو ټلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت جواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کوي خو هغه بل ته نوې خبر چې ته په دند کې مصروف وي یا په چیرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دی بند وي ته په وخت جواب نشي ورکولای ستونزې ولاړول شي په کار دا چې دغه ګیلو د ختمولو لپاره باید موږ لارې چارې ورولټو او مقابل لوري باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه تګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډیره نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت ټلیفون نه تکړم یا یو وخت می دغه کارو تاسو ما لاسنیوي ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځینې پات کیږي نو ځوانان ته په کار ده د کنجونوي هلکان وي باید خپل ملګری همزولي درک کیو لګیلو دی تیر شي چې د دیو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمان انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت به خلمان زلار شي
ماتمن له څوک چې لوچا ګیله کوي هغه به ځینی غوښتنې له مقابل لوري لري مده په یو سبانه له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کده د وسې وی یا تری وندازې پر د حل کول شي یا د حل ولار او تلټول شي د دې په خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د ز په خپل کول شم چې د حل ولار ته ورغلټوم، خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم، دا واقعت چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پراتونکو له ملګری ګلم منکیږي ما یا تری ګل کوم، خپل باید تری وندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري یو قناعت ورکم چې دوه مرزما د وسې کېده او دغه پاتې کار چې دی یا دغه پاتې خبره چې ده کده ته وته دی حل ورولته یا ساده وسې کې یا یو بل ملګری کې کمکاري کول شي، دغه البته یو حل لارې کېدلی شي. فکر را شي د نورو پروګرام